په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه له همدې شبي پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبري مجله سره السلام علیکم او سهار مو په خیر. په راپورونو کې اوري چې د امریکا د مشرانو جرګې جمهوریت غوښتونکي غړي جان مکین په افغانستان کې له خپل لوري د بریا لپاره نوې کړنلاره اعلان کړه، او د سرپل والی وایي د سید ولسوالۍ د میرزا اولنګ سیمې د بیرته نیولو لپاره د مځکنیو عملیاتو په پیل کې باید ځنډ ونیسي. نن جمعه ده، د زمري اسد شلمه د اگست میاشتې 11مه. د سرپل په سید ولسوالۍ کې ځکني پوځي عملیات پیلېږي. په فرا کې چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په یوه غونډه کې د چاودنې له کبله 13 تنه وژل شوي. د ایران حکومت وایي د دغه هیواد فوټبال په ملي ټیم کې د فوټبال د ملي لوبډلې پر دوو فوټبالرانو بندیز ولګول سو. د امریکا د مشرانو جرګې جمهوریت غوښتونکي غړي جان مکین پرون پنځشنبه له خپل لوري په افغانستان کې د جګړې نوې کړنلاره اعلان کړه. د جان مکین پر ویبپاڼه په بیان کې لیکل شوی چې د بریا لپاره ستراتیژي د 2013 مالي کال د دفاعي لګښت په قانون کې د ځینو تعدیلاتو برخه ده چې راتلونکې میاشت به مشرانو جرګه بحث ورباندې وکړي. مکین وړاندیز کړی چې افغانستان ته دې د ټوریزم پر ضد د مبارزې لپاره زیات ځواکونه واستول سي. تفصیل وروستا. د سرپل په سید ولسوالۍ کې د میرزا اولنګ کلی د بیرته نیولو لپاره ځکني پوځي عملیات پیلېږي. د سرپل د والی ویان ذبیح الله امانی تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې دغه پوځي عملیات به زیات بریالي وي. پر ځانګړو استقامتونو به دغه پوځي عملیات په یوه یا دوو راتلونکو ورځو کې پیل شي. ذبیح الله امانی ازادي رادیو ته وویل چې په سیمه کې هوایي عملیات روان دي او وسلوالو ته سخت زیان رسېدلی دی. د سرپل والی په میرزا اولنګ سیمه کې د پوځي عملیاتو په پیل کې پر ځان نیوکه کړې. د دولت وسلوالو مخالفانو تیر اونۍ پر میرزا اولنګ سیمه حمله وکړه او دغه سیمه یې ونیوله. په فرا ولایت کې چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په یوه غونډه کې د چاودنې له کبله 13 تنه وژل شوي دي. د فرا د والی ویان ناصر مهری تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې چاودنه پرون په بالابلوک ولسوالۍ کې شوې ده. یو شمیر وسلوال طالبان چې د انتحار واسکټونه او نور چاودیدونکي مواد یې درلودل پرون ماپښین په بالابلوک ولسوالۍ کې راغونډ شوي وه. د چاودیدونکو موادو د چاودنې له کبله د هغوی 13 تنه وژل شوي دي. شغلی مهری ویل چې تر اوسه څرګند نه ده په وژل شویو کسانو کې د وسلوالو طالبانو قمندانان هم شامل دي او کنه. د ملا رسول په مشرۍ د وسلوالو طالبانو د جلاسه وی ډلې ویان ملا منان نیازی په فرا کې د ازادي رادیو خبریال ته ویلي چې په بلابلوک کې د ملا هیبت الله خونزاده د طالبانو په غونډه کې دوی چاودیدونکي مواد ایښي وه، خو د ملا هیبت الله خونزاده پلویانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ایران حکومت وایي د دغه هیواد د فوټبال په ملي ټیم کې د ملي لوبډلې پر دوو فوټبالرانو بندیز ولګول سو. پر مسعود شجاعي او احسان حاجی صفی د اروپا د فوټبال په لیګ کې د اسرائیل د فوټبال له لوبډلې سره په سیالۍ کې د ګډون له کبله بندیز لګول شوی دی. دواړو فوټبالرانو د یونان د فوټبال په یوه لوبډلې کې لوبه کوله او تیره جمعه یې د اسرائیل د فوټبال له یوه کلب سره په سیالۍ کې ګډون وکړ. د ایران د سپورت وزارت مرستیال رضا داورزنی پرون پنځشنبه وویل چې دواړه فوټبالران تر دې وروسته اجازه نه لري چې د ایران د ملي ټیم یونیفورم په تن کړي او د ایران په ملي ټیم کې ځای نه لري. داورزنی د ایران له دولتي تلویزیون څخه په وینا کې وویل چې شجاعي او حاجی صفی له هغې سرې کرښې پښه اړولې چې د ایران په ملي ټیم کې د غړیتوب لپاره ورته ایستل شوې وه. ایران اسرائیل په رسمیت نه پیژني او ایراني ورزشکاران له اسرائیلي لوبډلو سره سیالوی کې لګډونه منادي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي شمالي کوریا ته د هغه دی خبرداري چې ک بیا امریکا ته ګواښ وکړي له اور او قهر سره به مخامخ سي لازم شدت نه درلود. ډونالد ترامپ پرون پنځشنبه خبريالانو ته وویل زموږ پاوت سل پسول کې زموږ ملاتړ کوي، موږ د ټولو ملاتړ لزان سره لرو، ډیر نور رهبران زموږ ملاتړ کوي. زه متوجه سویم چې نن یو شمیر سناتوران او نور کسان ولاړ سول او زما د خبرو ملاتړ وکړ، خو شاید دا خبرې هغومره شدید نه وي چې اړتیا یې وه. ټرمپ د امریکا پر مخکنی اداره نیوکه وکړه او ویل چې د شمالي کوریا په وړاندې لازم شدت کار نه دی اخیستی. هغه ویل چې د شمالي کوریا هڅې چې غواړي اټومي وسله جوړه کړي یو غمیزه ده. په ترکیه کې مطبوعاتي راپورونه وایي چې د قانون د حاکمیت ادارو د داعش یو مشکوک غړی نیولی چې د روسیې دی. پر دې وګړي تور لګېدلی چې په انجرلیک هوایي اډه کې د امریکا پر یوې الوتکې د حملې پلان جوړ کړی وو. په ترکیه کې پرون پنجشنبه ځینو خبري رسنیو د داسې چارواکو په حواله چې نمونې پټ ساتل سوي وویل چې د روسیې دغه وګړی روسلان باقیف نومیږي او د ترکیې په جنوبي ښار ادانا کې نیول سوی دی. د امریکا هوایي ځواکونه د ترکیې په جنوبي ښار ادانا کې د انجرلیک هوایي مرکز پیراق او سوریه کې د داعش پر ضد د عملیاتو لپاره کاروي. دا ازادي رادیو ده. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د امریکا د مشرانو جرګې جمهوریت غوښتونکو غړي جان مکین ل خپل لوري په افغانستان کې د بریا لپاره نوې تګلارې اعلان کړه.
ځینې کسان غواړي چې افغانستان په جنګ کې نور هم ښکېل وي، نور هم افغانستان سره مرسته وکړي، خو ځینې استراتیجستان چې په سپینه ماڼۍ کې دي او په دې باور دي چې نور افغانستان جنګ ته د پای ټکی کېږي.
د سریپل والی وای د سید ولسوالۍ د میرزا اولنګ سیمې د برتانیولو لپاره د ځکنوي عملیات پیل کې باید ځان نه وای سوی. دا هم ورې چې لوی ترن والی وای د سریپل ولایت د میرزا اولنګ د پیښه په اړه د څېړنو حکم سوی.
ما و همکارای آغاز یک تحقیقات گسترده جدی و دقیق اعلام می‌کنیم.
په نړیوالو مسایلو کې اوري د امریکا ولسمشر وایي شمالي کوریا ته د هغه دی خبرداري چې که بیا امریکا ته ګواښ وکړي له اور او قهر سره به مخامخ شي لازم شدت نه درلود. تر اونیم بجو نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو او نور مسایل هم څېړو. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 دوام کوي. راځو د دې خبرونه اول راپور ته. د امریکا د مشرانو جرګې جمهوریت غوښتونکو غړي جان مکین ل خپل لوري په افغانستان کې د بری لپاره نوې کړنلاره اعلان کړه. مکین وړاندیز کړی چې افغانستان ته د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره زیات ځواکونه واستول سي او هغو ته پر وسلولو طالبانو، داعش او نورو تروریستي ډلو د حملو زیاته ازادي ورکړل سي. د امریکا مشرانو جرګه په سپتمبر میاشت کې په دې اړه رایه اچونه کوي چې د جان مکین تعدیلات به هم ورته وړاندې سي. نور جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې.
د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین چې په افغانستان او شاوخوا سیمه کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې د سیاست لکلکو منتقدانو دی، پرون وویل امریکا نه پوهېږي چې په افغانستان کې څه وکړي. په افغانستان کې د بری ستراتیژي په کړنداره کې چې جان مکین یې طرحه جوړه کړې، وړاندیز شوی چې متحد ایالات افغانستان ته له تروریزم سره د مبارزې لپاره زیات عسکر واستوي. جان مکین پر خپل ویب پاڼه لیکلي، په افغانستان کې د امریکا د ملي ګټو د خوندي کولو لپاره د نوي ستراتیژي منل او عملي کول ډیره مهمه پریکړه ده. داسې مهمه پریکړه باید زموږ له حکومت سره ښه وڅېړل او په دقت وکتل سي. جان مکین لیکلي، موږ باید له حقایقو سره سترګې په سترګو سو. موږ په افغانستان کې د بایللو په حال کې یو او که غواړو چې حالت بدل کړو نو وخت ډیر مهم دی. د امریکا متحده ایالات اوس مهال په افغانستان کې 1400 عسكر لري. د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د جګړې لپاره چې د هغوی تر ټولو اوږد جنگ دی د نوې کړنداري پر جوړولو پوښتنه کوي. دا څنګه سوي و چې د دفاع وزارت نوې ستراتیژي د تیرې میاشتې په نیمایي کې اعلان شي، خو تر اوسه یې برخلیک لا نه دی څرګند او نه د معلومه چې څه وخت به اعلانېږي. رپورټونه وایي د امریکا دفاع وزارت هم افغانستان ته د اضافي عسکرو د استولو پر امکان غور کوي، خو ولسمشر ډونالد ټرمپ له دې وړاندیز سره مخالفت کړی او پر خپل دریځ ټینګار کوي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم چې په واشنگتن کې دی او هلته سیاسي حرکتونه له نږدې څاري وایي د جمهور رئیس ترامپ په اداره کې مخالفتونه د دې سبب سوي چې د افغانستان د جګړې کړنداره پر وخت پر مخکنی وخت نه دا اعلان شوی.
په تاسف سره باید چې وایم ځینې سیاسي اختلافات شته د نننه په سپینه معنی کې چې دغه اختلافات د ښاغلي ټرمپ په ټیم کې ده. ځینې کسان غواړي چې افغانستان په جنګ کې نور هم ښکېل وي، نور هم افغانستان سره مرسته وکړي، خو ځینې چافنجستان چې په سپینه معنی کې دي په دې باور دي چې نور افغانستان جنګ ته د پای ټکی کېږي او بکې جاکونه بېرته امریکا ته راستانه شي.
د افغانستان ملي دفاع وزارت د جان مکین له لوري د نوې اعلان شوې کړنداري په اړه دریځ نه دی څرګند کړی، خو مخکې د امریکا له دفاع وزارت غوښتنه کړې وه چې د افغانستان د جګړې د کړنداري په جوړولو کې دی بیړنه کوي.
ومنودل چې د امریکا د مشرانو جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې مشر جان مکین د 2013 میلادي کال د دفاعي لګښت په قانون کې د ځینو تعدیلاتو وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د روان جنگ د بریا لپاره نوې ستراتیژي پکې شاملېږي. د امریکا مشرانو جرګه به په سپتمبر میاشت کې په دې اړه رایه اچونه کوي چې د جان مکین تعدیلات به هم ورته وړاندې شي. فرشته جلالزی په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو له پخواني سلاکار محمد شفیق همدم سره چې په واشنگټن ډی سي کې میشته مرکه کړې ده، په پیل کې له هغه پوښتنه کړې چې د جان مکین لخوا د تعدیلاتو وړاندیز د افغانستان پر جګړې څه اغیز کولای شي.
دا البته د قانون تعدیل ده، څو ماده د غواړي تعدیل کی چې د هغې مادو پر اساس باندې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د اوسني موجودیت تر څنګ دوی د افغانستان حکومت سره داسې البته تړونونه ولري چې د تروریزم په مبارزه کې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې بدون له دې نه چې یو تاریخ ورته قید شي په افغانستان کې پاتې شي. دوی غواړي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د تروریست او القاعده او حقانی شبکې تر څنګ د طالبانو سره هم په جنګونو کې ښکېل وي. او څلورمې موضوع دا ده چې دوی وایي چې د دغې ځواکونو هغه کسان چې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکوي او د هغوی ملاتړ کوي، هغوی دې هم د کنډکونو په سطحه باندې افغانستان ته ولېږل شي. اوس حتی د فرقو او د لواګانو د قلوردو په کچه باندې ده. نهایي خبره دا ده چې دوی غواړي چې افغان امنیتي ځواکونو ته امریکایي ځواکونه هوایي مرستې ملاتړ په جنګونو کې ویلېږي. نو دا دغه ټول هغه شیونه دي چې دلته افغان خلک افغان امنیتي ځواکونه دغه ستراتیژیانې غوښته، سره د دې چې جولای په میاشت کې یا تیر میاشت کې د وزارت دفاع هغه ډډلاین چې دوی باید خپل ستراتیژي سنا ته وړاندې کړی وو، خو اوسه پورې معلوم نه شوې ستراتیژي وړاندې کړی او که نه، ځکه دغه اقدام هم جان مکین کړی.
تاسې خو په واشنگټن کې د خلکو سره په ارتباط کې یاست، سوال ته یاست، دا ستراتیژي ولې نه اعلانېږي؟ دا خو باید د جولای په میاشت کې اعلان شوی وای. دا د پنټاګون ستراتیژي
په تاسف سره باید چې وایم ځینې سیاسي اختلافات شته د نننه په سپینه معنی کې چې دغه اختلافات د ښاغلي ټرمپ په ټیم کې ده. ځینې کسان غواړي چې د افغانستان په جنګ کې نور هم ښکېل وي، نور هم افغانستان سره مرسته وکړي، خو ځینې چافنجستان چې په سپینه معنی کې دي په دې باور دي چې نور افغانستان جنګ ته د پای ټکی کېږي او بکې جاکونه بېرته امریکا ته راستانه شي.
دغه کومه بیان چې جان مکین د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو د کمیټې مشر خپل پر ویبپاڼه باندې خپور کړی، په دې کې ټول دغه څه چې دوی ویلي دا پر افغانستان متمرکز دي، دا ټول ټکي چې دوی یاد کړي چې تاسو یې اشاره ورته وکړه، دا پر افغانستان متمرکز دي. د افغانستان دفاع وزارت مخکې ویلي چې که د امریکا هر ستراتیژي د جنگ لپاره جوړوي په افغانستان کې باید سیمه ییز اړخ ولري، کتنا په افغانستان متمرکز و دغه جنگ نسی ګټلای دی. ډیر پاکستان ته اشاره کړې و، مګر په دغه نوې بیان کې ما پاکستان ته ډیر چندان اشاره ونه لیده. نو تاسو څه فکر کوئ د افغانستان پر جنگ باید د تعدیلات واغې څه وي؟
چون د افغانستان په ستراتیژي باندې ډیر تاکید کوي او ډیر فشار راوړي چې د افغانستان ستراتیژي د سرګند نشي، د دوی دغه کم پیشنهادي تعدیل چې د قانون لپاره دغه هم مکمل نه ده خبر. نو خبر دا وی چې موږ تاسو صبر وکړو چې مکمل تعدیل پیشنهاد څه شی ده د جان مکین. زه په دې باور یم چې په دغه تعدیلاتو کې او په دغه راتلونکي ستراتیژي کې د افغانستان موضوع ته به سیمه ییز مشکل یا سیمه ییز ستونزې په توګه باندې وکتل شي، نه یوازې د افغانستان په سترګه. نو داسې ستراتیژي یا هر بل ستراتیژي چې افغانستان لپاره چې وي د پاکستان پر هم د دې موقف روښانه وي. خو دا به وخت څرګند کړي، بالخصوص تخلیه کړي سپتمبر میاشت کې چې ډېر وخت ورته نه ده پاتې، هغه وخت به وخت څرګند شي.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم و چې د فرشته جلالزی پوښتنې ځواب ولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.
د ازادي رادیو سهارنې خبری مجله اوریده مهال په افغانستان کې د سهار او بجې او 15 دقیقې کیدونکې دي. په دې خبری مجله کې د ژوند رنگونه هم خبرو او د افغانستان په باب نور مسایل هم تیړو. اوس اجمل اند د نړۍ په معتبر خبرونه کې د افغانستان په باب خبرې سوي مقالې لوستي او کتنه ورته کوي.
نیویارک ټایمز په یو تازه رپورټ کې د طالبانو د وژل شوي مشر ملا اختر محمد منصور د ژوند وروستۍ شېبې انځور کړي. دا راپورټ چې د کارلوټا ګال په نوم خبریال او لیکوال لیکلې سرلیک دی، د طالبانو مشر تر وژل کېدو مخکې له پاکستان څخه ویریده. لیکوال وایي څو ساعته مخکې لاغې چې د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې ووژل شي، نوموړی پوهېده چې یو څه وران دي. رپورت وای ملا اختر محمد منصور چې ایران ته د یو پټ سفر څخه پاکستان ته د ستنېدو په حال کې وو، د دې هیواد د جنوب لویدیز د یو لرې پرتې سیمې څخه خپل رور او خپلوانو ته ټلیفون وکړ سو هغوی خپل مرګ ته چمتو کړي. دا ملا منصور یو نږدې کسو د طالبانو یو پخوانی کمانډان د نیویارک ټایمز رسپانډ ته ویلي هغه پوهېده چې یو څه پیښیږي. له همدې کبله هغه د خپل کورنۍ غړو ته وویل چې څه وکړي او یو موټی دی پاتې شي. نیویارک ټایمز دا خبرې د طالبانو یو داسې پخوانی قومندان د نوم او ځای د نښودلو په شرط کړي چې وسله دې ډلې جلا شوی. نیویارک ټایمز وایي د ملا اختر محمد منصور د وروستیو ساعتونو په اړه د دې طالب قومندان څرګندونې ښیي چې منصور په وروستیو کې د خپلو پاکستاني ملاتړو سره په یو خطرناک اختلاف کې لوېدلی و. رسپانه زیاتوي د کندهار د امنیي قومندان جنرال عبدالرازق او د ولسمشر یو پخواني سلاکار حاجي اغا لالي هم په مرکو کې د دې پخواني طالب قومندان خبرې تایید کړي. په داسې حال کې چې د اختر محمد منصور له مرګه تر یو کال زیات وخت تیر شوی، نیویارک ټایمز د افغانستان د جګړې په دواړو خواوو کې د افغانانو او یو شمېر لویدیځو امنیتي څېړونکو له خولې وایي چې پاکستان د ملا اختر محمد منصور وژنه پلان کړې وه څو یو داسې طالب مشر له منځه یوسي چې نور د دوی د باور وړ نه و. هغه پخوانی طالب قومندان چې نیویارک ټایمز سره یې خبرې کړې وایي پاکستان ډېرې غټې غوښتنې لرلې، خو ملا منصور ورته وویل چې ما تاسو د هر څه په ترسره کولو نشئ مجبورولی. د طالب کمانډان زیاته کړې په دې خبره چې د ملا منصور په وژنه کې د پاکستان لاس و، په سلو کې نوي طالبان پوهېږي خو دوی د پاکستان له ویرې په دې اړه څه نه وایي. ورځپاڼې د افغان حکومتي او طالب سرچینو له قبله هغه رپورټونه هم یاد کړي چې وایي ملا منصور د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو او په دې برخه کې له خپلو همکارانو سلا مشورې غوښتې وي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې پر ناکامۍ لیکنه کړې وایي په تیوري کې په افغانستان کې د امریکا ستراتیژي دا ده چې ودا سي افغان وردو وروزي څو وکولای شي د طالبانو او القاعده او داعش په وړاندې مبارزه وکړي. خو تر شپاړس کلونو وروسته دا ډیره د حیرانتیا وړ نه ده چې ډیر خلک فکر وکړي چې دا ستراتیژي ناکامه ده. د ورځپاڼې په وینا په حقیقت کې دا ستراتیژي هیڅ تجربه شوې نه ده. واشنگتن پوسټ زیاتوي د جورج بوش ادارې فکر نه کوي چې افغانستان کې دا سیاسي ځواک ته اړتیا ده. د اوباما ادارې نه یوازې دا چې خپل جوړ کړی ستراتیژي د غلطه عملي نه کړه، بلکې په ډېره سختۍ هغه منابع برابرولې چې د بشپړې ناکامۍ مخه ونیسي، او د ټرمپ ادارې هم دغه ناکافي منابع زیاتې نه کړې. ورځپاڼه وایي د داسې افغان امنیتي ځواکونو د یو تشکیل جوړولو کړنلاره چې بریالیتوب سره د طالبانو په وړاندې ودرېږي شپږ کاله مخکې پیل شوه، خو څلور کاله لا نه و تیر چې د امریکا په ستراتیژۍ کې د بدلون له کبله دا بهیر ودرېد، او دا د یو نوي پوځ د جوړولو لپاره کافي وخت نه دی.
وسم ورزو د افغانستان شمال ته او په سرپل ولایت کې وضعیت څیړو. د سرپل والی وایي د سید ولسوالی د میزا اولنګ سیمې د بیرته نیولو لپاره د مځکنیو عملیاتو په پیل کې باید ځنډ ونسی. دغه سیمه له څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. دفاع وزارت وایي په سیمه کې د مځکنیو عملیاتو د پیل لپاره چمتووالی روان دی. د ازادي رادیو خبريال عالم رحمانيار په دې اړه لسمي رپورت را لېږلې چې نور جزئیات له فرشتي جلال زید څخه اوري.
د سرپل والی وایي کې د جګړې قومنده په لاس کې وایي د سیاد ولسوالۍ د مرزا اولنګ سیمې د برتنې ول لپاره د ځمکنیو عملیاتو په پیل کې باید ځنډ نه وای کړی. په دې سیمه کې هوایي عملیات د چهارشنبه په ورځ پیل شو. د سرپل والی محمد ظاهر وحدت پرون مازدیګر په سرپل کې خبريالانو ته وویل چې د ځمکنیو عملیاتو په پیل کې به هم ځنډ نه وای کړی.
اگر من به عنوان فرمانده جنگ بوده باشم، همون لحظات اولیه‌ای که نیروها رسیده بود شاید جنگ آغاز میکردم.
کچیر زده جگره قماندان وای په هماغه لومړی شیبه کې چې اضافي قواوی را رسیدلې وي شای ما جنگ پیل کړی وای. خو شای زموږ امنیتي ځواکونه پلانونه جوړوي او دا پروګرامونه شای وخت نیسي، نو لدی عمله به ځنډ شوی وي. د سرپل د والی ویان بیګا ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته ویل شوی چې په یوه یا دوه راتلونکو ورځو کې به د مرزا اولنګ د برتنیول لپاره ځمکني عملیات هم پیل شي. د والی ویان ذبیح الله امانی له سرپل په ټلیفوني مرکه کې ازادي راډیو ته وویل
نیروهای زمینی و هوایی از ارگانهای مختلف
په شمال کې د 209 شاهین قلی اردو د قومندان په مشرۍ ځمکني او هوایی ځواکونه سرپل ته رسیدلي دي. هغوی د عملیاتو په پلان لګیا دي او انشاءالله ډیر ژر به ځمکني عملیات پیل شي. ذبیح الله امانی وویل چې په وروستیو دوه ورځو کې په سرپل کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو هوایی عملیات بریالي وو. هغه وویل چې په سرپل کې پرون په هوایي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان چې په مسافر مشهور و وژل سوی دی. ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو د قومندان په مرزا اولنګ کې د ملکي وګړو په قتل کې لاس درلود. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی څارنوالي پرون وویل چې په مرزا اولنګ کې د ملکي خلکو د قتل او هلته د بشري ضد جنایت نقشې لیدل سوي چې په اړه به یې هر اړخیزه څېړنه وشي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې لسګونه کورنۍ په سیاد ولسوالۍ کې په ځانګړي ډول له میرزا اولنګ د جګړې له امله تښتېدلې او له سخت حالت سره مخامخ دي.
ومرودل چې د سرپل والی وایي د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ سیمې د بیرته نیولو لپاره د ځمکنیو عملیاتو په پیل کې باید ځنډ ونه سي. بلخوا د افغانستان لوی څارنوالي وایي د سرپل ولایت د میرزا اولنګ سیمې د پېښې په اړه د څېړنو حکم سوی دی. لوی څارنوال پرون په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د فساد په وړاندې د مبارزې په غونډه کې وویل د سید ولسوالۍ د میرزا اولنګ سیمې پېښه زړه بوژنوونکې ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د سرپل ولایت د میرزا اولنګ بوګنون کې پیښه د افغانستان لوی سرنوال اړیست چې دغه پیښه په اړه جدي څېړنه پیل کړي. د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د هیواد په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په یوه ناسته کې وویل د میرزا اولنګ په سیمه کې د بشریت پر وړاندې د یو ستر جنایت نښې لیدل کېږي. د وویل په دې اړه هر اړخیزې او عادلانه څېړنې کېږي.
د میرزا اولنګ د پیښې زه او زما همکاران د پراخو او جدي څېړنو پیل اعلانوو. راپورونه او لومړني معلومات ښیي چې په دې پیښه کې د بشریت ضد عناصر شته. دا یو نړیوال جرم دی چې نړیوالې محکمې پورې تړاو لري، خو د دغې مسلې د لومړۍ رسیدګۍ صلاحیت د افغانستان د جمهوري اسلامي دولت صلاحیت دی.
د افغان دولت وسلوالو مخالفینو د شنبه په ورځ د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ سیمه ونیوله او د سیمې سباند 50 اوسیدونکي ووژل. وسلوالو طالبانو په دغه پیښه کې خپل لاس لرل رد کړی دی. سیمه ایزو چارواکو ویلي چې په دغه سیمه کې شاوخوا 1500 کورنۍ بې ځای شوي چې له ناوړه وضعیت سره مخ دي. همدارنګه په دغه ناسته کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وویل د خلکو د تمې خلاف په سرپل ولایت کې د سیمه ایزو خلکو د وژلو په مخنیوي کې کمزوری عمل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د میرزا اولنګ د پیښې د څېړلو لپاره د لوی څارنوالۍ اقدام ستایي. د دغه کمیسیون اجرایي رئیس موسی محمودی له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د دغه څېړنې نتایج په هیواد کې د معافیت فرهنګ ختم کړي.
موږ هیله مند یو چې د لوی څارنوال صاحب سپارښتنې اجرا شي او نتیجه او مثبتې اغیزې یې د معافیت د فرهنګ د ختمولو او محکمې ته د بشري حقونو د سرغړونکو د راکښلو سبب شي. سو موږ د زورزیاتي د ملکي خلکو د عامو وژنو او د جنګي او بشري ضد جنایتونو شاهدان نه اوسو.
خاغلی محمودی وویل د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم د سرپل ولایت د میرزا اولنګ په سیمه کې د عامو خلکو د وژلو په اړه خپلې لومړنۍ څېړنې بشپړې کړې، خو په دې تړاو یې ډېر جزئیات ورنه کړل. په ورته وخت کې د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر وایي چې هغه کسان چې د میرزا اولنګ د پیښې په مخنیوي کې بېغوري کړې باید جزا وویني. سرپل په روان کال کې په یوه ناامنه ولایت اوښتی او ځینې ولسوالۍ څو ځلې کله د وسلوالو مخالفینو لاسته ورغلي او کله افغان امنیتي ځواکونو بیرته نیولې دي. افغان امنیتي ځواکونو ویلي چې د سرپل ولایت سیاد ولسوالۍ ته نوي ځواکونه تللي او ډېر ژر به د میرزا اولنګ د سیمې د بیرته نیولو عملیات پیل کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
جنگ مونږ نه پلار او اغس مونږ به پلار کړو، مونږ به کور کړو، او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته دی. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د مشرانو جرګې جمهوریت غوښتونکي غړي جان مکین پرون پنځشنبه له خپل لوري په افغانستان کې د جګړې نوې کړنلاره اعلان کړه. د سرپل په سید ولسوالۍ کې د میرزا اولنګ کلی د بیرته نیولو لپاره ځکني پوځي عملیات پیلېږي. په فرا کې چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په یوه غونډه کې د چاودنې له کبله دیرش وسلوال وژل سوي دي. د ایران حکومت وایي د دغه هیواد فوټبال په ملي ټیم کې د ملي لوبډلې پر دوو فوټبالرانو بندیز ولګول سو. په ترکیه کې مطبوعاتي راپورونه وایي چې د قانون د حاکمیت ادارو د داعش یو مشکوک غړی نیولې چې د روسیې وګړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي شمالي کوریا ته د هغه دی خبرداری چې که بیا امریکا ته ګواښ وکړي له اور او قهر سره به مخامخ شي لازم شدت نه درلود. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي شمالي کوریا ته د هغه دی خبرداری چې که بیا امریکا ته ګواښ وکړي له اور او قهر سره به مخامخ شي لازم شدت نه درلود. ډونالډ ترامپ پرون خبریالانو ته وویل چې هغه تل مذاکرې او خبرې غوره ګڼي، خو پیونګ یانګ بیا د امریکا پر ضد له هر ډول اقدامه سخته اندېښنه لري. ترامپ وویل شمالي کوریا باید خپل کارونه سم کړي، کنه له داسې عکس العمل سره به مخامخ سي چې څو محدود هیوادونه ورسره مخامخ سي ودي. نور جزئیات له فرشته جلال زی څخه.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې د شمالي کوریا په اړه د هغه دې وینا شای کافي شزت نه درلود چې که بیا امریکا ته ګواښ وکړي له اور او قهر سره به مخامخ شي. ډونالډ ترامپ وویل موږ سل په سلو کې د خپل پوځ ملاتړ لرو، موږ د ټولو ملاتړ لرو، ډېر نور رهبران زموږ ملاتړ کوي. موږ ولیدل چې نن یو شمېر سناتوران او نور کسان ولاړ سول او زما د خبرو ملاتړ یې وکړ، خو ښایي زما خبرې هغومره شدیدې نه وې چې اړتیا یې وه. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر څو ورځې مخکې وویل چې شمالي کوریا باید امریکا ته ګواښونه بند کړي، کنه له اور او قهر سره به مخامخ سي. د ترامپ تر دې خبرې وروسته شمالي کوریا وویل چې په احتیاط د امریکا په پاسیفیک ټاپو ګوام کې پر ځینې اهدافو د میزایلو د حملې د بیلابیلو اړخونو ارزونه کوي. شمالي کوریا وویل چې هدف یې د داسې میزایلو جوړول دي چې اټومي مردکۍ ولېږدوي او د امریکا د خاورې د وشتلو توان ولري. د شمالي کوریا د خلکو پوځ یو ویاند په یوه اعلامیه کې چې د شمالي کوریا پر دولتي تلویزیون خپره سو وویل چې پر ګوام د میزایلو د حملې لپاره د خپل مشر کیم یونګ اون امر ته معطل دي. ګوام د امریکا لپاره ډیر مهم ټاپو دی او له هغه ځایه په آسیا پاسیفیک سیمه کې پوځي ماموریتونه سرته رسوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پر نوویل چې خبرې او مذاکرې تل غوره ګڼي، خو شمالي کوریا باید د امریکا پر ضد له هر اقدامه سخته اندېښنه ولري. شمالي کوریا څو اونۍ وړاندې انټر کانټینینټال میزایل وازمویل. دا میزایل له یوې لویې وچې په بله لویه وچه کې اهداف ویشتلی شي او وروسته یې ادعا وکړه چې میزایل یې د امریکا په خاوره کې اهداف ویشتلی شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا د دې ازموینو په ځواب کې پر هغه هیواد په بې ساري ډول سخت بندیزونه ولګول.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ژوند رنگونه
معلومات اصلی غمی دی نقلی دی
اصلی غمی هم شتا پکې نقلی هم لرو دواله دغه ځکه چې مطلب اکثر تیګ چې دلته په افغانستان کې ملي کې دلته اصلی دی او چې بهر نه کوم راځي اکثر آرټیفیشل یعنی مطلب نقلی دی.
یعنی تاسو را چې وستی کنه چې غاړه کې مت جوړی کړی دی دلته دکان کې لري هغه کم ډول نه دی
پرته د زمرد نه نور ټول تیګ دلته موږ سره موجود دی
او بیا قیمتي کوم یو تاسو را چې شتل چې ډیر قیمت لري
هغه نه بس چې کوم هغه د تقریبا د دغه د کومارین دی او دغه د امټ سره ستون دی دا مطلب کوم دی تیګ دی
لمرمن زیاتره د تلای ډیر خوخي کنه سره زر ډیر اخلي دغه شانو شوقیان يم دی یعنی د اصلي تیګ چې دی کنه غمی دام در نه اخلي
دون زیات نه دی ما په خو خو بخي ډیر کم وسر لاجور دلته چې لدل نور تیګ دی خو نن سبا کوم جولری د بار ناراضی لکه تایلند او ترکیه او د زین ځکه د هغه نفاست ډیر زیات دی لکه سره پشان داس نفاست لري صفای لري د وژن نن سبا د زرو سپین زرو هم خلک شوقین دی اخلی
او زچ ګورن دلته د خزو د غاړه کې د شان ترڅنګ نارینه ګوتمه یو د شیان مدي د څنګه دی اصلي غمی دی او څمره نارینه مثلا علاقه لري چې د شیان اخلی یعنی مراجین لري نارینه وکي
او خامخانو خزه پزای نارینه د زیات شوقین خاصا د نن سبا د ګوتمو د دغه لاس باندې باندې دغه زکه چې مطلب دا یو نه خدای د سلو د پاره چې ار یو مرد یو ګوتمه خامخا ځند سره کې
دا وه د ازادي رادیو په اوله نیم ساعت خبری مجله کې د ژوند رنگونه. آرش همایون په څو شیبو کې د ازادي رادیو